یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لړم 9 د اکتوبر 1:30. طالبان وی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری وته
پر رسمي توګه څو کال ته معرفي سوي نه دي.
په بل لاپور کې په خوست کې په دولتي روغتون کې ناروغان د درملو له نشتوالي شکایت لري.
زه دا غواړم چې موته داسې پارچه ولیکل شي چې مثال دا اتلس میاشتې موته دا دوایي لیانۍ میلاو شي.
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد د ګرانۍ پر ضد احتجاج روان کړی، خو حکومت وایي
یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړي، د دې پروټیسټ مطلب د ګورنمنټ اګینسټ چی وی.
په ایټالیا کې د جیشل ډلې پر سرمشریزه هم راپور خپروي چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
طالبان وایي مشرې کندهار کې یوې غونډې ته وینا کړې، هغه کسان نیول شوي چې ننګرهار کې یې پر واده ډزې کړې وې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیا په نوم یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤول رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته د دې وینا غږیزه بڼه رالېږلې. غږ واضح نه دی او نه معلومیږي چې د طالبانو مشر څه پکې وایي. د طالبانو د مشر کوماکس یا ویډیو نه د خبره شوه چې ثابت کړي د طالبانو مشر د مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا خبره کیږي. مخکې داسې ویل کېده چې ملا هبت الله اخونزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یوه برید پر مهال وژل شوی دی. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفاده د ننګرهار په سرود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه و چې له واده والا سره یې شخصي دښمني درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي او یو تن چې تښتېدلی د هغه تعقیب روان ده چې هیله ده ژر ونیول شي. د پیښې عاملین چې د اسلامي عمارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل شول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب شي.
د ښاغلي کریمي په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. پرون ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړې وې چې په لوړ غږ موسیقي پکې غږول کېده. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د حالاتو په څارنه بوخت دی. دا خبره د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو ادارې مطبوعاتي مسؤل محبوب شاه محبوب پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. نوموړي لیکلي چې ښاغلی غنی د وطن حالات له نږدې څاري او ټول ملاقاتونه او اړیکې یې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک عرف او اصولو له مخې تنظیمیږي. ښاغلی محبوب دغه راز هغه اوازې بې اساسه بللي چې ګواکې محمد اشرف غنی نظر بندی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. ښاغلي افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه یو پیغام کې وویل ممکن له نامیبیا سره نننۍ لوبه یې وروستۍ نړیواله لوبه وي.
د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پرېکړه وکړم چې ترڅو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع ملاوه شي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دې ما اخرنی لوبه د انټرنیشنل کرکټ شي. استفاده اوسني ځوانانو ته ډېر زیات او بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړو نه وسایل او نه فیسلټي او نه میدانونه هیڅ شی هم نه.
اصغر افغان له 14 کلونو راهیسې د کرکټ په ملي لوبډله کې دی او نوموړی شاوخوا و کاله لوبډلمشر هم پاتې شوی. پر نوموړي او ورور یې کریم جنت ډېر کله نیوکې کېدی چې لوبډلې ته یې د ځوانو لوبغاړو د ورتګ مخې نیولې ده. دا نیوکې وړ مشبه هغه مهال بیا زیاتې شوې چې افغانستان پاکستان ته لوبه بایلوده. د د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شلوریز جام کې نن خپل دریمه سیالۍ له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچه ډډه وشي. ښاغلی بایدن په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی. دی به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنګي الوتکو د رانیولو لپاره د ترکیې پر غوښتنه او همداراز د سوریه او لیبیا په شمول د سیمې پر مسئلو هم خبرې وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاوه خبرې شوي خو د پام وړ پرمختګ یې نه دی لرلی. د رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل د دواړو خواوو خبرې په ښې فضا کې وي خو لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره یې خبرې ملموسې نتیجې ته ورسیږي. د سعودي او ایران رسمي اړیکې په 2016 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له حملې وروسته پرې شوې. دواړه هیوادونه په یمن، لبنان او نورو هیوادونو کې سیالي لري. او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونۍ چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخته شوې 12 تنه نور ژوبل دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختیری ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوې چې په یوه موټر کې ایښودل شوی و. دی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه مولا ازادي رادیو هم واوریدل چې تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه راځي ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. په خبرونو کې یو خبر دا و چې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه د نن تقریبا 2:24 وروسته دغه مسابقه پیلېږي. افغانستان له سکاټلند څخه یوه مسابقه ګټلې خو پاکستان ته یې خپله وروستۍ مسابقه بایللې ده. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته هیڅ رسمي ډیپلومات نه دی معرفي کړی خو طالب چارواکي دا مني چې هلته د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره ځینې کسان لیږلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
طالب چارواکي هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او ځینې یو قونسلګریو ته رسمي ډیپلوماټان لیکلي. د لړم په اومه د آزاد اروپا مشال څنګ په اسلام آباد کې د افغان سفارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي څو هلته په سفارت او ځینو قونسلګریو کې کار وکړي. په راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې هلته د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړي. راپور زیاتوي پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګری ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګری ته ملا محمد عباس ډیپلوماټانو په صفت لیږل شوی دي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم مني چې یاد کسان پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته لیږل شوی خو وایي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکې نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوي دي.
په رسمي توګه څو کلته معرفي شوي نه دي. البته د قونسلګرو ته او سفارتخونو ته موږ یو کس دی اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره چې کوم شی ضایع نه سي او دغه تر نظر لاندې ولري د دې لپاره لیګلي په ځینو نورو جو کې هم داسې شوي دي خو په رسمي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکنی حکومت له پاکستان څخه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټان څه د پاسه 3 میاشتې وړاندې کابل ته راوغوښتل. افغان حکومت دا پریکړه اوس تر دې وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلومو وسوالو لخوا د 100 ساعته لپاره برمته شوه. خو له څېړنې 2 ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسلې علی خیل د برمته کېدو هیڅ سند نه دی موندلی. مخکنی حکومت پاکستان ته د خپلو ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی د امنیتي خوندیتوب پورې وتړله خو ښکاري چې طالبانو د دې تشې د ډکولو لپاره هلته خپل کسان لیکلي دي. طالبان داسې مهال ځینو سفارتونو او قونسلګریو ته د خپلو استازو د لیږلو خبره کوي چې لایي حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو رسمي سفرونه او د بهرنیو هیوادونو له استازو سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. ترخوا د چین، روسیې، ایران، پاکستان، ترکیې، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانستی دي، خو له دې یوې هېواد هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو وروستیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالی شوي نه دي. مګر هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي، هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي د روانې میاشتې تر اخره به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو حضور بیرته پیل کړي. تر خوا یې طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړې چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیسي.
موندل چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګریو ته کوم رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی. مخکې داسې راپورونه خبر سي و چې ګني طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچي، پېښور او کوټې لپاره نوي ډیپلوماټان استول دي. سره له دې چې په دې ورځو کې د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو کې شواله راغلي، خو تر اوسه د دې روغتون ناروغان له ناروغ لرونکو او روغتي کارکونکو له ستونزو څخه شکایتونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې روانې وساتي. دوی زیاتوي لدې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد څرګندونې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکو ډاکټر نور الله چې و ترافیکی پیخه کی په خټه پښوی او اوس مهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرستې د پخوا په شان رواني وساتي.
هندو یا مذهب دا خدمات د ټولنې د خلکو د پلوه کې، ځکه ټولنې ډیره غریب او په ډیر فکر کې، سب کې فکر وکړو دی او نوی انقلاب سره غل خلکو وظیفې دي او خلک وختنه لري، نو د ټولنې ژوندنه چې د مبادا لري او دا پېښو نه کم چې شپه یې پره د کومار کو کې افغانستان
سره لدې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې په خوښه شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکټران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ایدا خان وایي:
زه دلته داسې راغلی یم چې یو مریض به دی، بیا د دملې په کړۍ کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وروړه، بیا وایي چې دا غلاري ټبه، دا به اتلس میاشتې دوایي په خوره، اتلس میاشتې دوایي بیا خو میږ دومره غل نه واسطه پیک نه لري چې دا دوایي په پیسې وخلي. زه دا غواړم چې موته داسې پارچه ولیکلای شي چې مثال دا اتلس میاشتې موته دا دوایي لیانې میلاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خونې نرس نجیب بدلون وایي: دوی له شپږو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي.
ستونزې ډېرې خوارې شوې دي، لکه د ډوډۍ ستونزه وه او اوس خواره شوې ده، د درملو ستونزه وه، درمل هم اوس سنسه راغلي دي، مونږ کړی شو چې مریضانو ته ورکړو. بل د موږ د پرسنل چې د شپږو میاشتو معاش بند شوی ده، ټول پرسنل یعنی تر ټول معاش چاته نه ده ورکړل شوی.
یوه میاشت مخکې کله چې آزادۍ راډیو د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو راپور چمتو کړی و، معلومه شوې وه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي: په دې وروستیو کې بې پولې ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام سره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه، چې په دې سره ستونزې لږې شوې دي.
او موږ سره ازي مواد کې ایمسف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې، هم نور کې، د یونیسف هم د وشو ډبلیو ایچ نه موږ ډېر مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یې په نادي مرسته کې هم کومه کړې ده. بل د رتلن کې اندر میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې ګرده دوشي. او بل معاش د وشو می طرفه ټولو کمندونو ته نه دی ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هېوادونو او مرستندویه ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندویه هېوادونو د څه باندې دوه میلیارده ډالرو مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولده کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوي رامنځته سي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت اوس او راتلونکي فرصتونه او ننګونې دا د هغه کنفرانس نوم دی چې نن په کابل کې جوړ شوی دی. په دغه کنفرانس کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو، سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. په کنفرانس کې تر اوسه د صنعتکارانو د ستونزو د هواري سربیره د وړاندیزونو تر څنګ ګډونوالو له امریکا د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه هم مطرح کړې ده. د یادونې ده چې افغان سوداګرو او صنعتکارانو تر دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار له خپلو ستونزو په ځانګړي ډول په بانکي فعالیت کې د ستونزو له امله شکایت کړی دی. دوی وایي چې دې ستونزې په افغانستان کې صنعت او سوداګري زیانمنه کړې ده، خو طالب چارواکو هم په وار وار د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. په ننګرهار کې سږ کال د سرو املوکو د حاصلاتو د زیاتوالي اټکل د دې ولایت د کرنې ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي، سږ کال د څه باندې 1312 ټنه سرو املوکو د حاصلاتو اټکل شوی دی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د ننګرهار د 1312 په 893 جریبه ځمکه کې سږ کال د سرو املوکو بڼونه جوړ شوي دي چې د دې میوې د زیاتو حاصلاتو لپاره یې هیلې ډېرې کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ننګرهار د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله دې میوې لپاره ښه خاوره او هوا لري. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو آثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پولا، یو یورو 103 افغانۍ او 60 پولا، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ او 50 پولا، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ او 15 پولا، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پولا، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1504 افغانۍ.
په دې خبرونه کې د افغانستان راپورونه ته ورسته ورګرځو. اوس هم یوه نړیواله مسأله. په ایټالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې به د نړۍ پیاوړي اقتصادي قدرتونه د اقلیمي بدلون دغه راز په سکاتلند کې د راتلونکي نړیوال جوړیدونکي کنفرانس پر محتویاتو ګډ اعلامیه خپره کړي. مجیب حبیبزای په سټوډیو کې دی، په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاتلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ 26 جوړیدونکي کانفرانس په اړه ګډه بیانیه خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یو ګډونوال امریکایي چارواکي رسنیو ته چې د بیان ویلي چې د بیانیې عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلي چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2010 کال پورې کابو نیم ته راکم شي او تر 2050 کال صفر شي. د جیشل نننۍ غونډې ته به د بریتانیا شاهزاده چارلز هم وینا وکړي، او د بریتانیایي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زېږېدلی لوی مسؤلیت لري. د دغې سرمشریزې پرونۍ غونډې ته د اردن لومړي وزیر جانسن ده هم وینا وکړه. ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانایي ګازونو د انتشار په برخه کې ډېره برخه نه لري، خو د هغه یوه هیواد په توګه چې د اوقیانوسونو په واسطه مهاد شوی د اقلیمي بدلون څخه پامن کې نه یو. د ایټالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جیشل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه همداراز ویلي چې باید د ته هم مهاله د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې یې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوی او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازې توګه نشي ترسره کېدلی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولده کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوې راولي. د طالبانو یو ویان وایي چې د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
ما مریض را وسه ده کانسر مریض ته پرون راغلی مو دغلته مشپه او په کلان نوبت.
سید اصغر وایي ناروغي سرطان دی، شپې په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي، خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دو مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي، دوه ګنټې بعد راځي، یوه ګنټه بعد راځي، په دې معلومات یې نه پوهېږو.
زرتاجه پېښور کې اوسېږي، مړي ژوندي ته دا غاړه راوختي، خدا نه وایي چې کوم یو ته. دا چې نوره بې حوصلې شوې وایي، یاد دا لار بیخي وتړي، یاد یې سم خلاص کړي. پاکستان تا پتاگ راتک کی آواز پتوخان کی خلق سنو سر نی دیمخ حخوا پسپین بولدک کی ہم ورتا وزیت دے اسمت اللہ پاسپورٹ پلاس لتی رو دو ونیو رئیسی دو بندو دروازو تر شاوا لار دے
اما پاسپورٹم لرم خو یا هم دروازه نه خلاص سوی کشنیان ماغه خواته پات دی نه جوړی مریضانی نو موږ نس کولای چې واوړو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید دروازه خلاص سی مشت اسانته برابر سی.
افغانستان ته طالبانو لره تاګ د مخه هم ترخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عمله تړل شوی و. خو د سپین بولدک لارې محدود تګ راته کېده، د ته په پام چې هغه مهال د مسافر شمیر کم و. خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول، پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځني ډول زرګونو ته ورسید چې پلی کې ناروغان، مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورټ او ویزې تر څنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط ښیو چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي. خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدراعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوخت دي چې په تورخم کې او داسې په سپین بولدک کې د زمینه مسایل داسې سهولتونه ډېر سي، په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده او ژمنه لا داسې استلو ساتو لپاره باید دا لارې د تجارانو په مخ خلاصې 2 ساعته هم د افغانانو عام تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساسو سره د طالب چارواکو افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوي دي. یادولی دا چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمېر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه بندیز لګولې چې له دې امله هم یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه 2 ساعته او 8 دقیقې وروسته پیلېږي. د مخکښو ښځو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې اوري چې د پاکستان پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد کې د غرس په راولپنډي کې د ګرانۍ پر ضد احتجاج کړی دی. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک غورځنګ لخوا د ګرانۍ پر ضد د اکتوبر له 6 راهیسې مظاهرې پیل شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال اسرار عالم مومن په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانۍ پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړی چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګرانه بیا د شیانو درآمدولو سره کېدای شي ګرانۍ نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قاري اعظم پوهنتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وایي پاکستان پیټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي. نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت د غشیان اخیستې نو په ارزانه بیا به ورته ملاوي دی. دا وایي که فرض که داسې هم ونشي او شیان په نړیوال مارکیټ کې ګران شي نو حکومت ته پکار ده چې په ملک کې له وړاندې موجودو وړو، چینی، غوړو او سبزیانو باندې جوور نظر وساتي چې دا رنګ څوک یې د بیو لوړولو لپاره له ملکي مارکیټه پټ نه کړي. انور شاہ په 10 اکتوبر مشال ډوته ویل په پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسې راشي او خلکو ته به روزګارونه ملو شي نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلیو تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایهکاري ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولیو مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه دا هم ده چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکراموتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زری او صنعتي پیداوار له وجې ده. دا وایي پاکستان ته 80% مالونه چې پکې پیټرول، دالونه او وریجې هم شامل دي له نورو هیوادونو په ګرانه بیا راځي. دا وایي پاکستان د خپل زراعت او صنعت په ښه کولو سره د غشیان په هیواد دننه پیدا کولی او ګرانی قابو کولی شي. هوتی په 1 اکتوبر مشال ډوته وویل چې د ګرانۍ پر ضد د اولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بې اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی او له اولس او اپوزیشن ورته هیڅ خطر نشته.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، د بجلی بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پټرولیم نخونه سیوا کوي، نو هغه خو لکه ملک کې دننه کومه پاورفل طبقه ده هغې کوي که نه. د هغې کې د هغې په وجه ګرانی وشي
نو کوي. اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاري بیا په 6 اکتوبر مشال ډوته وویل چې په پاکستان کې یو خوا حکومتونه د ګرانۍ قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي، نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
هغه کې چې دی ملداشان دلې دی چې اپوزیشن هر وخت دی مطلب یو ټیپیکل پالیټکس کوي، او هغه چې دی انتخابات چې را نږدې شي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کی، د دې پروټیسټ مطلب د ګورنمنٹ اگینسټ چی وی. سرکولر ډیټ چې دی یو لس تر 22 ورسه دی، یعنی یو لس ارب تر 22 ورسه دی، نو هغه ټایم چې دی دوی په دې ژغونه کوي.
په پاکستان کې د زیاتیدونکې ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولسو د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د دې هیواد شماریاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچا 6.66 وه. دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 22 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. ملخو په تیرو شپږو میاشتو کې 2 وارې په پیټرولیو مصنوعاتو کې زیاتوالی شوی. د روانې اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه 1 لیټر پیټرولو په نرخ کې د 4 روپو اضافې سره د دې نوی نرخ 120 روپۍ او 1.5 پیسې ته رسېدلې. تر دې مخکې په 15 سپتمبر د 1 لیټر پیټرولو په نرخ کې 5 روپۍ او په لومړۍ اګست بیا دغه اضافه 5 روپۍ او 15 پیسې شوی وه. خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
تاسو له پیغامونو
زایات خان مې خیال د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره زه ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي دا ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکوم مخابراتي شبکه او پایښتون نه لري چې له امله ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساعتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سرو ته خیږي، هلته په ډیرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. نو د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې اومن ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یوه غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتبو معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام کم وکړي ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي ومن الله توفیق
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د پروګرام نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام پیلېږي خو تر هغه مخکې له اسدالله الدین نه د مهمو خبرونو لنډي زورو
طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وینا کړې ده ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم په یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې ده د وینا متن هم د وینا غږ هم ازادي راډیو ته رسیدلی خو کیفیت یې ډیر ټیټ دی طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې یې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شل اوریز جام کې نن خپل دریمه سیالۍ له نامیبیا سره کوي دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچا ډډه وکړي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاوه خبرې شوي خو د پام وړ پرمختګ یې نه دی لرلی او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونۍ چاودنه کې 2 تنه وژل شوي دي د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخته شوې 1 تنه نور ژوبل شوي دي اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام اوس هم ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د شکست سکوت یا نور بس د خبرونه وړاندې کړي
نور بس دی شکست سکوت
ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخړي په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبرې کوي چې د افغان جنو او شذ ل ژوند سره مستقیم تړاو لري د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټو نن پر دې موضوع خبرې کوي چې د جنو تعلیم ولی مهم دی پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر پخوانی سلاکار او د شذو د حقونو مدافع ملالۍ شینواری میلمانه ده له دوی سره تر خبرو مخکې به اوریدونکو تاسو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ له میلمنې څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ د ازادي راډیو د تلیفون شمیرې دی 00420221 2 5 0 1 او د واتس اپ شمیره ده 00420221 2 5 0 1 اوس هم ورځم د خپل میلمنې پر لور میرمن ملالۍ شینواری لمر سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده ډیره مننه ملالۍ جان چې تاسو خبرونه تر اغلاست
سلامونه نیکی هلی او ښه چاري تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
مننه چې تاسو وخت وو ایست یو ځل بیا هم له تاسو مننه کوو لکه تاسو چې په هیجی نن ترڅلويش تور د لازیات مو د وسو چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې ترشپژم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي او طالبان نجونو ته د دغه زده کړو حق نه ورکوي چې دوی باید خپل مکتبونو ته او خپل شونځي ته دوام ورکړي په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ څه فکر کوئ چې افغان جونې باید څه وکړي چې اف طالبان یې ژغ واوري
زه فکر کوم چې د جنو دغه حق یوازې دا دور کې نه بلکې د تیر دور کې هم منګه د شهیدانو چې د جنو په مخ د خزو په مخ د کار دروازې او د جنو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوې. البته یو څه توپیر دا د فدومره دی چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپل یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی د زماله انده ک غږ اوچت نه شي که په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنفه پورې زده کړې وکړي. اکثره نومانه دا پوښتنه کېږي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي، نو زه بیا بېرته د دوی نه دا پوښتنه کړم چې د نارینه و زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه اوسي. موږ اکثره په خپله ښځې هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او داسې فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم آیا نو دا د دې هغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنه کول شي ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول دسترخوان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړی ده او هماغ همره ستړې به وه نو د دیګ پخلی به هم هغوی کړ. ولې اوس زه چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه وو ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه وو د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. د دوی بهانه دا دي چې ګواکې ښځې د کور نفقه په غاړه نه لري او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ولې دوی هیر کړي چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېرې داسې ښځې دي چې د نارینه نه زیات د کور د نفقې مسؤلیت په غاړه لري. ځینې دوی په منځ کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میړونه دی وکاندي، اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کېږي. یو واده حق خبره ده، اما هغه د تعلیم سره هیڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هیڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام یو ناسمه توجیه ورکوي او هغه دا په دې معنا چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دی او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم نه دي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د لکانو جدا دي. حتی د چپړاسي نه نیول تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې اسلامي شرایط د دوی په حساب یې نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نشي چلېدلی ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستې دي ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمیره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین تا ولایت په ولایت چې فرق کاندي دا هم د پوښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو د لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې او سر له نوی منګه دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې منګه کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه
من څلور پنځه کاله د خوانځي او پانتونونو نه وروسته پات شوم. خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ او انجونې چې پاتې وي هغوی یعنی ونه شو کړی چې ځینو اته بیرته لاړ شي خپل مکتب د سره پوره کړه، ځکه سن یا د ښوونځي د تګ عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی، په دې کې دا موږ بیرته شاته نه شو بولی که یو کال دوه کاله موږ یو څوک شاته کوو. په حقیقت کې د هغوی سره یوه لویه جفا ده. کرونا مرض ټوله نړۍ تقریبا دوه درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه، ستونزې ورته جوړې کړې. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرده لګیې د ښځو او د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
بلې میرمن شینواری، تاسې ډېرو شو ټکو ته اشاره وکړه او زه غواړم چې ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کړم ستاسو سره. تاسې مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. ستاسې هدف د طالبانو د دورې څخه و که د ولسمشر غني د دورې څخه و؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم و. کله چې موږ د مجاهدینو لمړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغله، نو هلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدي او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو په بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دین لرلې دي او موږ کلونه خصوصا زه د هغه یوه د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا اته کاله کله وسته ده. دا مې د نالایقتوب د لاسه نه ده لوسته، دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کابل دا درس مې په خپل اخلاص نه شو کړی. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لویه ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نه شوم په اسانۍ عیارېده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو لپاره، نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کاله نور کینو په کورونو کې، دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپله موږ ته به استادان هم دا خبره کوي چې دا داسې لکه یو انګار که پکې د ورته وال تازه وي کنه ایره بدلیږي او خاورې کیږي. د انسان لګام داسې دی چې باید دا تازه کاندي، دا پوهه باید دوامدار اوسي، دا درس باید تر یو وخته پورې دوامدار ته ولولي تر څو چې هغه د شپاړس کاله کنه داسې بیا وی چې چا چې شپږ کاله مکتب ویلې بیا یو شپږ کاله پکې تفریح کړی ولې دا کار څوک ولې نه کوي؟ ځکه چې پوهیږي چې دغه وخت د تعلیم دی. دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کوو د یو ماشوم سره د یو ځوان سره، دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره.
بلې، ستاسو د خبرې په تایید به ووایم چې څېړنې هم ښیي چې نجونې کله زده کړو یو څه موده پاتې سي بیرته ښوونځي ته د هغوی تګ ډېر ستونزمن کېږي او داسې څېړنې ښیي چې ډېر کم تعداد نجونې بیرته ښوونځیو ته ځي کله چې دوی له زده کړو پاتې سي. میرمن شینواري، تاسې د ولایتونو خبره وکړه. موږ ته ځینو میلمنو داسې ویلي دي چې طالبانو پخوا هم کله چې د ولسمشر غني دوره وه، هغه مهال یې په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته اور اچاوه او هغوی یې د زده کړو څخه راګرځولې، او اوس هم داسې لیدل کېږي چې دوی به په همدغو سیمو کې چې هلته ډېر پښتانه میشت دي، دوی به پر هغو سیمو باندې ډېر کلک خپل ولکرا ګرځوي او نجونې به په نږدې راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې ښوونځیو ته نه پرېږدي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا اندېښنه هغه وخت هم وه او اوس هم ده. زه شاهد یم چې کله موږ وزارت د معرف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړې، ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې زمونږ ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي، هغوی ته مکتب د تګ اجازه و، هغوی ښوونځی نه سي تړل کېده، د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده. ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ تعلیم دروازې تړلې وي؟
زه د یوې داسې ولسوالۍ مه چې موږ سه کال په سرلي کې لومړنی ښوونځی هلته د ښځو دپاره ایله په ایله پرانیستلی شو. یعنی داسې نه ده چې یعنی لومړنی مې په دې مانا چې د هغې نه وړاندې هېڅ موږ ښوونځی نه لرل د نجونو په نامه باندې. ابتدایي ښوونځي په کلو کې جوړ شوي وو ولې رسمي ودانۍ هېڅ ښوونځي نه لرله. ایله موږ سه کال وتوانېدو چې دا مبارزه وکړو او هلته یو ښوونځی پرانیزو یو لیسه جوړه کړو. دا چین ولسوالۍ مې مطلب دی. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما دپاره ستونزې جوړې کړې. هغه زما د ټولنې کلتور هم متاسفانه د ښځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړي دي او خپل نجونې هم د فکري پلوه داسې آماده کېږي چې خدای مه کړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نه کړم. دا تعلیم هم یو شوق غواړي، دا یو ذوق دی. که دا ذوق چا کې مړ کړي هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دا باید تیر نشي. او خدای مکړه چې بیا به دا نجونې خپل تمایل نه وښي چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سن د پلوه تمایل نه وښي چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کړه چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شوه کړی، نو بیا تسلیمېږي دغه ناپوهۍ ته، دې جهل ته دوی هم تسلیمېږي. تاسو ښه دقیق شئ کله یوه ښځه ته ووایئ چې قرآن شریف دی ولې نه دی، ته وایي زما ذهن کې نه کېږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړم. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټولو فرض هم ده. اما کله تاسو وګورئ، زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کېږي. چون هغه علاقمندي فکر او د فکر مسیر بدلېږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې د یو قشر سره کېږي او دا بیرته نه شي احاده کېدی. ما دا خبره هم کړي چې جګړې چې ده ډېر ته جګړې فزیکي ورانه هم که او مانوي ورانه هم که، د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو. اما فزیکي ورانی زر جوړیږي، یو کور یو ودانۍ کې ډېر وخت واخلي د سره جوړېدي، شاید یو کال واخلي. اما که غواړو د یو انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډېر وخت وغواړي. نو زه فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي، دا تاوان بیا موږ نشو جبیره کولی.
بله میرمن شینواری، که په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته څو خبرې وکړي چې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمایي نفوس چې ښځې جوړوي دوی باید لوستي وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د ښځو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د ښځو او نرو دپاره ډېر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نرو دپاره ضرور ده چې په دې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لاره په علم او په پوهه باندې ترلاسه کولی شي. همدغسې د ښځو دپاره هم چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات بودن باندې قانع یو، که موږ ویو چې موږ د بني آدم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا د قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړه ویلې دي چې ولو په چین کې همې تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختیو معنی ورکوي، د لریوالي معنی ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د پاره ویل شوې ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې مې تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، نه څومره چې تاسو کړی شي خپل کوشش وکړئ چې اتمن خپل پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلې دي چې که تاسو یې مسؤول یاستئ د خپلو لاس لاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي. حتی یو نارینه ته ویلې چې که ته واده کړی یو ستا ښځې نالوستې، نو ته مسؤوله یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړي. مساوي پرمختګ په دې معنی
چې کچیر ته په یو ټولنه کې ناانډولي رامنځته شو، هغه ناانډولي د جګړې سبب ګرځي، ناانډولي د تشنج یا هر جمرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخ ته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوه وي او بل پوه وي، هم په ټولنه کې ناانډولي رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ وایو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده، او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښي، حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورخوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي، او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي. د مینې په مقابل کې چې مینه نه ده لیدلې، مینه نشي ورکوله، نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې د منګه دوامداره جګړه لرو په افغانستان کې. بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کیږي، هغه فکر کوي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د ښځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک کړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی، هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه، او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوګ بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم هم دا ده چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو دا لکه هماغه یو کوګ بار شو، هغه تر منزل هیڅکله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي، مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي. هغه لاړه سواد زده کړ، او د همغې د لارې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغه پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کړي، د همغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه ته وایم باسواده اوسي، او خصوصا کوم میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي، هغوی د سالم ترینه ماشومانو خاوندان، هغوی د منظم ترینه کورنۍ خاوندان. نو زه د یو سالمې ټولنې دپاره د دواړو دپاره د تعلیم طرفدار یم، که هغه نري او که ښځه.
بله مننه میرمن شینواری، تاسو کومه ته د خپل کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړي چې تاسو د کورنۍ د سنجونې ستا چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول سوي دي، او دوی اوس نس کولای چې خپل شونځي ته لاړ شي، او دوی څه ډول احساس لري؟
ما بچی زیاد ما وریره ده چې یوې خوانځي ته ځي او یوې نه ځي. زما یوه وړه وریره ده چې هغه لا د خوانځي د تګ نه ده. نو قبل اورځ ما وریره چې د خوانځي د تګ نه پاتې ده، دی بلې وړې وړې ته ویل، وایي هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وایي ما او تا د بېسوادانو په جمع کې راځو، وایي زما او ستا په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بېبېرته وایي نه نه، ته زما نه ښه یې، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولې، زه نه شم لوستې. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده د یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینر شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي، هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورندار ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي، زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکي بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده،
کله بچی طالبان وخت کې ما فکر ک چې زه به کوم راتلون کې ولرم. اول خو به ما د بوکری هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړی و چې باید ښځې اتمن بوکرا په سر کړو، اوس خو موږ لا اقل فضل د خدای د بوکرا نه په سر کړو. اما ما به فکر کړي د دنیا لکه دغه د تادری د چین دغه غونډې هغه میده میده سوري نه و د سترګو د پاره چې به دلته برابر کړي هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ هغه جالۍ هغه جالۍ غونډې به مې فکر کړي چې د دنیا هم دومره تنګه ده او زما ژوند هم دومره تریخ دی او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مې سترګې په ټکولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ وکړم نو ما به یوازې تیاره لیده او دا کمبل چې شای نه و که تاسو ما ته هلته هغه وخت کې د دنیا نعمتونه مخته ایښی وی زما دپاره ارزښت نه لرل، بلکې زما دپاره څه ارزښت لرل هغه دا و چې زه دې تعلیم وکړم او زه دې یو څوک شم، زه دې یو شخصیت شمه. دغه خیال زما نه تللی و، دا خوب زما نه تللی و. زه نه غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دي دوی هم تجربه کړي، یا اگر چې دوی لګیا دي دا یو ډله نجونې چې د ښوونځي نه پاتې شوي د هماغه تجربه کله کما تجربه کړي. نو زه هیله من یم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کړي او د دروازه کې د تعلیم خلاصۍ د نرخزو لپاره د خلاصې کړي او داسې بهانې د پکې نه لټي چې نجونې ناهیلې شي، د ټولنه بیا د ناندولې خواته لاړ شي، د جهالت خواته لاړ شي. زه فکر کړم چې څوک د هیواد ریښتینی بچی ځانته وي یا ریښتینی لور ځانته وي یا ریښتینی انسان د دې ټولنې ځان فکر کوي او په واک او اختیار او قدرت هم ولري اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي، زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست.
بله، تاسو یادونه وکړه چې طالبان باید د ښوونځي بیرته د نجونو پر مخ پرانیزي. میرمن شینواری، تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یوه غوښتنه هم ونه منله، حتی د اوربند هغه اساسي غوښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله، آیا فکر کوئ چې دغه د ښوونځیو خبره اوس چې نړیوالو ته مهمه ده، طالبان همداراز لکه مخکې دغه هم د یو فشار د علي په توګه کاروي؟
هلو،
بلې، ستاسو غږ مشترازي.
در قسم اخیری قسمت مستاس در خبرو ونشو و اخی سیزه که چه بنا پیگم تا مشکل را منسه شو.
زمان پشتنه داغا و چه آیا طالبان پا دی پوسیوی دی چه نریوالو تا در شدزو کار او ده هاگوی حقونه او دنجونو زدکل مهمی دی، نو دوی با دا پا رسمیت پیجندلو پا خاطر باندی دیو فشار دا علی پا توگه کاروی؟
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ هم د فشار په توګه کاروي او بل اړخ هم کاروي. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیشه بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي، همدې د کابله دا اوس د فشار د یو آلې په توګه استفاده تر کېږي. یو اړخ هم ورباندې بزنس کا، بل اړخ هم ورباندې بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې حتی د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. زما حق چې زه نن دلته په افغانستان کې یم او زما حق دی، هغه باید کوم ښځه ورنه په خارج کې استفاده ولکه چې هغې نه وایي چې ولا
ایواردونه واخلی چې د افغان خزه زده دیره یو داسه خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم یا ورنه یو پروژه جوړه کاندي. زه د دې طرفدار نه یم او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب د راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان ور باندې په رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې والا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستې او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوي زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته مړه شم، تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره هر څه کنټرول کې دي.